بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او رسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغسې حال کې خوشحالی کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1400 دریام هجري لمریز کال د وری د میاشتې څلورمه د 1445 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې 12مه او د 2024 میلادي کال د مارچ د میاشتې 28مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږو چې د ترهګرۍ د سیمې ګډ چیلنج او په مقابل کې د هوښیارۍ ضرورت نومیږي. بیا د معارف ارشیو په هکله یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو. ورپسې تلپاتې اونیز خوشبو پروګرام هم لرو. بیا به د مناجاتو پروګرام اوري، او په اخیر کې به د هیلې رڼا اونیز پروګرام هم درته وړاندې شي. ډیرو قدرمن اردوونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. نړیواله ټولنه بیا د روسیې د ترهګر برید پلانونکي سزا کاندي. د مسکو د ترهګرۍ حملې د مار ژوبلو شمیر زیات شوی دی، او د تهران په ازادۍ برج د ایران او د پاکستان د بیرغونو انځور جوړ شو. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. نړیواله ټولنه بیا د روسیې د ترهګر برید پلانونکي سزا کړي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په یو پیغام کې د روسیې پلازمینې مسکو ته نږدې د ترهګر حملې په هکله د تسلیت په ویلو سره له نړیوالې ټولنې څخه د دغه پیښې د پلانونکو او د عاملانو د سزا کولو لپاره د جدي اقدام غوښتنه وکړه. د ایران ولسمشر په پیغام کې مسکو ته نږدې په کروکوس ښار کې په ترهګرې حملې کې د ګڼ شمېر بېګنا کسانو د وژل کېدا په وجه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دغه هیواد خلکو او حکومت ته تسلیت وایو. داعش سهونیستي ډلې د مسکو ترهګره حمله کړې ده. زموږ خبریال راپور کړی، داعش وهابي سهونیستي ټیرورستي ډلې د روسیې په پلازمینې مسکو کې د کروکوس سیټي هال په کنسرټ کې د پرونۍ حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی، چې له کابله تر اوسه 145 کسان وژل شوي او 145 نور ژوبل شوي دي، او دغه راز د مړو او د ژوبلو کسان د شمېر ته زیاتېدا احتمال هم شته. داعش وهابي سهونیستي ډلې چې امریکا، برتانیې، فرانسې، سعودي عربستان، متحد عرب امارات او بحرین او نورو اروپایي او عربو هیوادونو د خپلو پروګرامونو د پرمخ د بولو لپاره جوړه کړې ده، په یو پیغام کې وویل چې په مسکو کې برید زموږ غړیو کړی دی او هغوی روغ رمټ خپلو مرکزونو ته ورستانه شوي دي. ویل کېږي د داعش ډلې 4 غړیو چې مخونه یې پټ کړي وو د مرکزي مسکو په لویدیځ کې په کراسنو ګورسک سیمه کې په کروکو سیټي حال کې پرون په خلکو ډزې پیل کړې، او تر اوسه یې 1415 کسانو څخه زیات کسان وژل شوي دي او 145 نور ژوبل شوي هم دي. دغه راز د مارز میاشتې په 9 نېټه په ماسکو کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړی وو. دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې سرزوري کسان پلان لري چې په ماسکو کې په لویو غونډو باندې بریدونه وکړي. وروسته خبر دا چې د روسي چارواکو د حمله په تړاو د څلورو شکمنو وسلوالو په شمول ولس کسان نیولې دي. ویل کېږي څلور حمله کوونکي په یوه رینو ګاډي کې تښتېدلې دي او وروسته پولیسو تعقیب کړي چې دوه یې نیولې دي او دوه ځنګل ته تښتېدلي وو او پولیسو اوس دغه دوه کسان هم نیولې دي. له نیول شویو وسلوالو کسانو یوه تماچا، یوه ججوره او د تاجکستان هیواد پاسپورټونه کش شوي دي، خو تاجکستان بیا ویلي دي چې د دغه هیواد خریز په دغه حمله کې لاس نه لري. د طالبانو سرپرست حکومت ماسکو کې پر یو کنسرت برید غندلی. زمون خبریال راپور کړی د طالبانو سرپرست حکومت د روسیې په پلازمینه ماسکو کې په یو کنسرت باندې برید چې 145 کسان پکې مړه شوي دي په کلکو ټکو غندلی دی او هغه یې تر هغه راپېښه بللې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپله ایکس پاڼه کې ویلي دي چې دا برید د بشري حقوقو له ټولو معیارونو سره ښکاره سرغړونه ده. یاد وزارت ویلي دی داعش چې په افغانستان او د دنیا په نورو سیمو کې هم ملکي وګړي په نخه کړي زلبیا وښودله چې دا د استخباراتي کړیو په لاس کې یوه ډله ده چې هدف یې د اسلام بدنامول او ټولې سیمې ته ګواښ رامنځته کول دي. د افغانستان ډیری صادرات او واردات د چابهار بندر له لارې ترسره کیږي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي اوس مهال د افغانستان ډیری صادرات او واردات د ایران د چابهار بندر له لارې ترسره کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد وایي افغانستان په دې برخه کې سل په سلو کې پر کوم ګاونډي هیواد تکیه نه لري. د هغه په وینا اوس مهال د هیواد ډیری صادرات او واردات د ایران د چابهار بندر له لارې ترسره کیږي. ننګرهار کې وکاس د خپلې کورونیا درې غړي وژلې دي. زمون خبر یاد راپور کړی ننګرهار کې وطن د خپلې کورونیا درې غړي په ډزو وژل. امنیتي چارواکي وایي د پیښې عامل یې د تیښتې پر مهال نیولې دی. د ننګرهار د امنیتي قومندانې ویاند حافظ عبدالبصیر زابلی وویل تیر ماښام د روژه ماتي پر مهال د جلال آباد ښار اتمې ناحیې اړوند د عظیم آبا سیمه کې یو تن خپل میرمن، زوی او د زوی میرمنه په ډزو ویشتلې دي. د تهران په ازاده برج باندې د پاکستان او ایران بیرغ انځور شو. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت چې نن دا او د ایران د اسلامي جمهوریت او د پاکستان د اړیکو د ټینګېدا د او یمې کلیزې په مناسبت د تهران په ازاده برج باندې د دواړو هیوادونو بیرغونه انځور شول. په تهران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو نن د پاکستان د ملي ورځې او دغه را د نوروز اختر په مناسبت د تهران په ازاده برج کې د دواړو هیوادونو د ملي سندرو او د بیرغونو د انځورولو په مراسمو کې ګډون وکړ. په تهران کې د پاکستان سفارت په وی بیان کې وویل چې د هیواد بیرغ د ایران د اسلامي جمهوریت له بیرغ سره یو ځای انځور شو چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو نږدې او ورګلوي زیړې کې نندارې ته وړاندې کړي. په دغو مراسمو کې د ایران او د پاکستان ملي ترانې وغږول شوې او دا د پاکستان او د ایران د اړیکو په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا ډول ښکلی پروګرام ترسره کیږي. په مراسمو کې د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو بیا وویل دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یوه تاریخي شیبه ده کوم چې ګډ کلتور، تاریخ او دودونه لري او دا ډول پیښې د کلتورونو او د خلکو ترمیان د اړیکو له پیاوړي کولو سره مرسته کوي. په تهران کې د ایران د پاکستان ګڼ شمېر اوسیدونکو او د ایران خارجو هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړ. ایران او پاکستان روان کال د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګېدا او یمه کلیزه لمانځي. په 1948 کال کې پاکستان له خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته ایران لومړنی هیواد و چې پاکستان یې په رسمیت وپېژنده او ایران د پورتمین اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته پاکستان هم لومړی هیواد و چې د ایران اسلامي جمهوریت یې په رسمیت وپېژنده. اسلامی ایران د سهونس رژیم د جنایتونو په بندیدا ټینګار وکړ. زمون خبریال راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اردن سیند د لویدیځې غاړې او د غزې ترنګ د فلسطینیانو پر ضد د سهونس رژیم د جنایتونو او د حملو د بندولو لپاره د مسؤولو نړیوالو ارګانونو د سمدستي اقدام پر ضرورت ټینګار وکړ. هغه د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ له مشر زیاد نخله سره په ټلیفوني خبرو کې د غزې ترنګ ټولو اوسیدونکو ته د نړیوالو نړیوالو بشر دوست نامرستو لا محدودیت پرته او په سمدستی ډول استول ضروری وبلل. حسین امیر عبدالله یې زیاته کړه د غزې ترنګ د ورستې شپږو میاشتو بدلونونو د صهیونیست رژیم بشر ضد ماهیت او د اسرائیل له نسل کوشه د امریکا ملاتړ د دنیا د خلکو او د ځوانانو لپاره په خپل ډول نندارې ته وړاندې کړ او د دنیا خلک په خپل ډول پوه شول چې له بشري حقوقو د ښځو او د ماشومانو له حقوقو دفاع د لویدیځو هیوادونو سیاسي لوبته کده. په یمن د امریکا او د انګلستان درې دونه د اسرائیلو د ملاتړ لپاره د ایرنا خبري اژانس راپور کړی. د یمن د انصار الله غورځنګ ویان محمد عبدالسلام په یمن باندې د بریتانیا او د امریکا حملې له اسرائیل رژیم څخه د دغو دوو هیوادونو د ملاتړ او د غزې ترنګ د خلکو پر ضد جنایتونو د ترسره کولو د هڅوالو په لړ کې وبللې. هغه په یمن باندې د امریکا د بریتانیا له بریدونو سره سره د صهیونیست رژیم په کشتیو او په هغو کشتیو باندې چې د اسرائیل رژیم بندرونو ته ورځي د یمن د حملو پر دوام ټینګار وکړ. د یمن د انصار الله غورځنګ ویان عبدالسلام بیا وویل په پلازمینې سنا باندې د امریکا بریدونه د هغو حملو دوام دی چې بریتانیا او امریکا یې د اسرائیل د ملاتړ لپاره ترسره کوي او دغه بریدونه په غزې ترنګ کې د فلسطین د ملت پر ضد صهیونیست رژیم د وحشیانه جنایتونو دوام لپاره د دغه رژیم د هڅولو لپاره دي. هغوی ځل بیا ټینګار وکړ د امریکا او د انګلستان ترېګرې حملې به هیڅکله د اسرائیلو په کشتیو او په هغو کشتیو باندې چې د نیوکي فلسطیني بندرونو ته ورځي د یمن د وسلوالو ځواکونو او د یمن د ملت د حملو مخه ونه نیسي. او اسرائیلو پرون د غزې په روغتون کې 101 کسان شهیدان کړي دي. زمون خبريال راپور کړی د اسرائیلو نیوګرانو پوځیانو د فلسطین په غزې ترنګ کې په شپه روغتون کې څه د پاسه 101 کسان شهیدان کړل. اسرائیلو دا کړی دا چې شهیدان کړي شوي کسان وسلوال کسان وو. راپورونه وایي چې د غزې ترنګ کې په شپه روغتون کې شهیدان کړي شوي کسان وسلوال نه بلکې مریضان او هغه بې کوره شوي خل دي چې هلته یې پناه اخیستې وه. بل خبر دا چې په غزې ترنګ کې د اوربند په حق له د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رای چول راتلونکي دوشنبه ورځې ته ځنډول شوی دی. ټاکل شوی وه چې په غزې کې د اوربند په حق له په امنیت شورا کې نن رای واچول شي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غاګ.
سیاسي تبصره.
د تهران یوه عزتمن اوریدونکو اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې ترهګرۍ د سیمې ګډ چیلنج او په مقابل کې د هوښیارۍ ضرورت نومیږي. لاو ورځو په کمې مودې کې د افغانستان په کندهار ولایت او د روسیې په پلازمینې ماسکو کې دوه مرګونو بم چودنو او ویرونکو حملو دنیا ولړزوله. د نړۍ اکثرو هیوادونو دغه ترهګرۍ حملې په کلکه غندلې دي. د پام وړ خبره دا چې د ایسټو روسي ډلې د دغو هنړیو حملو مسؤلیتونه پر غاړه اخیستې دي. داسې ډله چې د هغې د فعالیت د ختمېدا ګنګوسې مطرح وي. له دې قبله دغه پوښتنه مطرح ده چې د کندهار او د مسکو په دغو خونړیو حملو کې د داعش ترهګرې ډلې د نوم غټېدل څه معنا لرلی شي. داسې ښکاري د داعش ډلې جوړونکي هیوادونه څو هدفونه تعقیبوي. لومړی دا چې د یو برانډ په توګه د داعش ډلې نوم هماغه راز وساتي. داسې برانډ چې د خونړیو حملو د ملکي وګړو د وژلې یادونه کوي. دوهمه دا چې د سیمې هیوادونو ته یادونه کوي چې دوی اوس هم د داعش په نوم له یوې قدرتمنې ډلې سره مخامخ دي چې د دغه ډلې د جوړونکو هیوادونو له استخباراتي توان څخه په استفادې سره هیوادونو ته سخت ګوزارونه ورکولی شي. د نړیوالو مسایلو کارپیژان باکیر اسماعیلی په دې حق لوایي داسې ښکاري د یوې ویرونکي او ترهګرې ډلې په توګه د داعش ډلې نوم بیا مطرح کول د دغه ډلې د جوړونکو او د ملاتړو هیوادونو لخوا یو حساب شوی حرکت ایم او د دې ښودنه کوي چې د ترهګرو روزونکي هیوادونه هماغه راز ګروهنه لري په تر ټولو لوړه سویه خپلو مرګونو لوبو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د امریکا حکومت هماغه راز د بشري حقوقو په شمول په بیلابیلو نومونو سره له طالبانو سره خپلو مالي مرستو ته دوام ورکوي، د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړي ادارې سیګار مفتش جان سابکو په نوي څرګندونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې وي تر هغه ډلې یعنی طالبانو ته د امریکا مرستې ورسیږي. هغه د طالبانو په ترهګر بللو سره وویل ملګرو ملتونو په افغانستان باندې د طالبانو ډلې لا بیا سلطې وروسته له افغانستان سره 2.9 میلیارډ ډالر مرستې کړي دي. جان سابکو زیاته کړه هغه نغ ډالر چې د ملګرو ملتونو له لارې افغانستان ته ورځي یوې ترهګر ډلې یعنی طالبانو ته ورسیږي، ځکه چې طالبانو ډله له هغو ډالرو چې د امریکا د مرستو په توګه د افغانستان مرکزي بانک ته ورکول کېږي ګټه پورته کوي. د هغو ډالرو د خرچ کولو د څرنګوالي په هکله چې له افغانستان سره د امریکا مرستې ګڼل کېږي د جان سابکو راپور ته د امریکا د ولسي جرګې کانګرس د استازیو او د خارجه وزیر د غبرګون له ډول ډول ولوالي څخه په دغه حقیقت پوهېدلی شو چې د امریکا حکومت نه یوازې د دغو ډالرو د خرچ کولو له څرنګوالي خبر دی، بلکې په حساب شوي ډول هره میاشت 100 میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو له لارې د افغانستان مرکزي بانک ته ورکول کېږي. او طبیعي ده چې د بانک په چارو باندې د طالبانو کنټرول ته په پام سره دغه ډالر د طالبانو له اجازې پرته نشي خرچ کېدلی، او په همدې دلیل د امریکا د ولسي جرګې کانګرس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل میکال ویلي دي دغه حالت د منلو وړ نه دی او د امریکا حکومت له بشردوستانه مرستو څخه د افغانستان د طالبانو د ګټه د پورته کولو د مخنیوي لپاره باید ډېره هڅه وکړي. په هر حال د سیاسي څارونکو له نظره دغه اندېښنه چې امریکا به له افغانستان څخه په وتلو سره دغه هیواد د ترهګرو ډلو د ودې او د چین تر سرحدونو پورې د روسیې او د مرکزي اسیا په شمول د سیمې د هیوادونو ته د ټرورسټانو د ترانزیټ لپاره په یو ځای بدل کړي د تحقق په حال کې ده. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غاک.
ډیرو خواږو او ګرانو اوریدونکو، زما قیمی او زما د خواږ ملګری محبت صاحب سلامونه، نیکی هیلی او ښې پیرزوینې ومنئ. اجزانو په دې پروګرام کې د امونه وروز او نانا سرما کیسه درته بیانوو. هیله ده چې دا پروګرام تر پایه پورې را سره مله او ملګری اوسئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، فارسی لرغونی ادبیات د موسمونو او انسانانو د حالاتو د بدلیدو په زمینه کې د پیژندل شویو نخو نښانو او سمبلونو څخه ډک دي چې د ضرب المثلونو، متلونو، لنډو او اوږدو حکایتونو او کیسو په چوکاټ کې د بیلابیلو نسلونو او توکمونو ترمیانځ سینا په سینا ګرځېدلی او منتقل شوی دی، او بلاخره د هغو اوسنۍ بڼه اوسنیو نسلونو ته رسیدلې ده. د ادبیاتو د زیاترو کارپوهانو په باور په ایرانیو لرغونو ادبیاتو کې امونوروز د ایرانی شخصیت سمبول او د پسرلی د راتګ نښه ګڼل کېږي. د هغه په مقابل کې انیا سرما ده چې یخنۍ له ځانه سره وړي او د نوروز اکا او پسرلی د راتګ زمینه چمتو کوي او برابروي. د نوروز اکا او د سرما انیا شخصیتونه په پخوانیو ادبیاتو او لرغونی فارسی خبرو کې په طبیعت پانزون او د انسانانو په حالاتو کې د بدلون یو سمبول دی چې تر څنګ یې سرمان یا د دریدا او کنګل کیدا د سمبول په توګه زی او نوروز اکا د غوړیدنې او تاندوالی د سمبول په توګه را رسیږي. د نوروز افسانی داستانی او حکایتونه ډیر زیاتی او په دې زمینه کې ډیرې چیړنې او تحقیقات هم شوي دي، خو د پروګرام په دغه کم وخت کې د هغو ټولو د بیانولو وخت نه لرو. اوس هم د نوروز اکا یوه لرغونی افسانه تاسو ګرانو اوریدونکو ته هم وړاندې کوو. هیله ده چې د پام او خوښې وړ مو وګرځي.
ډیرو محترم عزیزانو، وو نو په ډیرو پخوانیو وختو کې د امو نوروز یا نوروز اکا په نامه یو بوډاو چې هر کال یو ځلی د سپرلي په لومړۍ ورځ د غره له سر نه د مزري په خولۍ په نکریزو سرې کړې ګیري شنې جامې د پزي څخه په جوړو شو چپلیو او د کتان ټکور په پرتاګ سره په داس حال کې چې لکړه یې په لاس کې ده د ښار د دروازې خواته روان. د دروازې په بهر کې یوه باغچه وه چې د میوو هر راز ونې درلودې او څانګې له غوټیو او ګلانو ډکې وې، او د باغچې په ګر چاپیره کې هم د سرو ګلانو، د نرګس ګلانو، د بنفشی ګلانو، د همیشه بهار خلو ګلانو، د سنبق ګلانو، د لاله ګلانو او د نیلوفر ګلانو یوه ټولګه وه. عزیزانو، دغه باغچه د یوې بوډۍ وه. هغې د امو نوروز یا نوروز اکا سره مینه درلوده او د سپرلي په لومړۍ ورځ سهار وختي راپاڅېده، خپله بستره یې ټولوله او خونه او انګړ یې جارو کاوه. د کور له پاکولو او صفا کولو وروسته خپل ټغر راوړ او د باغچې په مخ کې د کوچني ډنډ په غاړه په دکانچه یا صفه کې غوړاوه. بیا یې ځان مینځه، خپل لاسونه، پښې او سر یې په زیات اندازه په نکریزو تک سره کول. په زیات اندازه یې ځان سینګاراوه او ښکلاوه. جامې ډېرې ښکلې او سره لمنې اغوستله. په خپل سر، ځان او ویښتانو باندې عطر، امبر او د مشکو خوشبویي استعمالوله او د سکروټو منقلې هم چمتو کاوه او د سپیلنیو یوه کوچنۍ کڅوړه یې هم په خپل څنګ کې ایښودله او سرګې په لاره وه چې امو نوروز یا هماغه نوروز اکا راشي. بوډۍ له دې وړاندې چې دغه کارونه وکړي یو لړ نور کارونه یې هم کول. په یو ښکلي او پاک پتنوس کې د سرکې، سیر یا هماغې هوږې، سماق، سنځلې، سیب یا مڼې، سبزۍ او سمنو په نامه اوه سینونه برابرول او په یو بل پتنوس کې هم اوه ډوله وچې خوندورې میوې او نقل او نبات ایښودل او همداراز د ګچو یوه ښکلې شمع په یو شمدان کې د پتنوس تر څنګ ایښودله او د کاکا نوروز را رسېدو ته انتظار ایسته. هماغه ډول چې ناسته وه، د ستړیا له کبله سترګې پټېدې او ورو ورو خوب ورته، تر دې چې کار دې ځای ته ورسېد چې سترګې پټې شوې او خورهار پورته شو. په دې حال کې ابو نوروز یا هماغه نوروز کار ورسید او همدا چې سترګې په بوډۍ باندې لګېدلې چې ویده وه نو زړه یې نه کېده هغه راویښه کړي. راته او په څنګ کې په مینه کېناست. د همیشه بهار ښکلی ګلې چې له باغچې څخه شکولی و د هغې په لمنه کې ښوده. یو نارنج هم نیمای کاوه، نیمې په خپله ده له قندو او اوبو سره خوړه او بیا پورته کېده. او ته لمر ورو ورو را څرګندېده چې بوډۍ له خوبه راویښېدله. لومړی یې کوم څیز ته پام نه کېده، بیا یې لږ لږ چې خپلې سترګې پرانیستلې لیدلې چې ای افسوس، یو ګل په لمنه کې پروت دی او یو نیم شوی نارنج په لمنه کې دی. نو هله پوهېدله چې یاره امو نوروز راغلی او تلی دی. له دې کبله چې ویده وه نه یې دې غوښتې چې ویښیي کي. د دې ټولو زحمتونو سره سره یې چې ایستلی و له دې کبله چې ناپوهي یې کړې وه او هغه ګړۍ چې باید ویښه پاتې وی چې ابو نوروز راشي او سره کینی وویني دا ویده شوې وه. د ابو نوروز د کتنې څخه محرومه او بې برخې شوي. په دې دلیل هره ورځ د نورو کسانو تر څنګ کېناست او د زړه حالات یې بیانول او همدا یې ویل چې یاره څه وکړم څه وکړم څه مې وکړل چې ابو نوروز رانه لاړې. تر دې چې یوه ورځ یو کس ورته وویل له دې پرته بوډۍ بله چاره نه لري چې یو کال یعنې دولس میاشتې بیا صبر وکړي تر څو یو ځل بیا میاشتې او موسمونه بدل شي او تیر شي او ژمی تیر شي او د پسرلي باد وچلیږي او نوروزه کار روان شي او د پسرلي په لومړۍ ورځ خپلې سترګې د هغه په کتو سره روښانه کړي. بوډۍ وویل ډېر ښه ډېر ښه، مګر هیڅوک نه پوهېده چې بل کال امو نوروز او دغه نانا سرما یعنی دغه د یخنۍ نیا له یو بل سره وکتل او که نه. یو شمیر کسان وایي چې که دوی سره وګوري دنیا پای ته رسي او له دې کبله چې تر اوسه لا دنیا پای ته نه ده رسېدلې دوی سره نه دي کتلې. اجزانو نوروز اکا او نانا سرما کیسه مو واورېده. زه هم په خپله تړه ځم د خدای په امان.
تلپات خوشبوی زتمن اوریدونکو د تلپات خوشبوئی ل نننی یو یشتم مطلب سره ز فاطمی ستاسو حضور ته حاضر شویم. په دغه نننی مطلب کې د اسلامي انقلاب د هغې بنا په باب در سره ژغیږو چې د الهی یاد او ذکر په توګه د لمانځه قایمول او د قران کریم یو کارنده او ځانګړی فرمان معرفي کوي. دوی فرمایي د الهی ذکر او یاد په توګه د لمانځه قائمول، یعنی د اقیم الصلات لذکری په توګه د لمانځه قائمول، البته د ته د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت هم ورته پام وکړو. نو فرمایي و اقیم الصلات لذکری، نو دا کارونکی امر دی. لمونځ د ذکر او یادونې لپاره دی، د یادولو لپاره دی. لمونځ د خدای د ذکر لپاره باید خوندي وساتل شي. نن سبا موږ که ورباندې د خپل ځان په باب عمل وکړو، نو دا موږ ټول پرې عمل کولی شو. لمونځ په توجه او پام سره ادا کړو، او د لمانځه په وخت خپل زړه بل ځای ته ونه سپارو، او د لمونځ د خدای متعال د ذکر لپاره ادا کړو. دا به یقینا زموږ په روحي لوړتیا کې ډېرې اغیزې وشیندي. همداراز یا ایو الذین آمنو الی الله توبه نصوحا، چې دغه شپې ورځې د توبې شپې ورځې دي، د استغفار شپې ورځې دي، پروردگار عالم ته رجوع کولو شپې ورځې دي. هیله من یو انشاءالله تعالی خدای تعالی درستو ملتونو او درستو مسلمانانو ته توفیق ور په برخه کړي، چې د روژې د مبارکې میاشتې دندې او عملونه او اسلامي دندې ترسره کړی شي. په قرآن کریم کې عمل وکړی شو. دغه قرآنی فرمانونه، دغه ټول په زرګونو قرآنی فرمایشات یو شمیر عملیات دي، یعنی ورباندې عمل کیدلی شي. البته حکومتونه لا زیات مسؤلیتونه لري، پر هیواد مسلط قدرتونه او د ټولنې مدیران لا زیات مسؤلیتونه لري، باید په ښه توګه ورباندې عمل وکړي او خپلې دندې په ښه توګه ترسره کړي.
لمانځنه اے چې ستاله درد درمل شوی ټول داغلی دی، واړه مینان د تا په یادو کې آغلی دی. مست لکه موسی دی په زرګونو هرت څنډه کې، رب ارینی وایی لیدو پسې راغلی دی. وینم په لکونو مینان چې هیله من ښکاري، ستا د لور په وره کې الله وایی درېدلی دی. ستا د بیلتون سوی کې سینی وینم ورتی شوی دی، قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولی دی. اورم دا نارې دی لمینو فقر ویاړ می دی، اورم دانا رے دے لمینو فقر ویاڑ میں دے ٹول د ملامت پلار ستالور تا درغلی دی کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوک لمیو نا کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوک لمیو نا مست لکا مجنون دے ٹول ملکونے لپخو کشلی دی
د رانا هیله عزتمن اوریدونکو د رانا هیله یا د هیله د رانا لخبرونی سره اوسم بیا ز فاطمی لخپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. عزیزانو په دغه برخه کې چې د روان لړۍ ورستۍ برخه ده، تاسو عزیزانو ته د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجو شریف د نړیوال حکومت د جوړېدو او د هغه د ځانګړنو په هکله معلومات درکوو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
خو دوستانو په نړۍ باندې د فاسدو او ظالم قدرتونو د ولکې له ختمېدو وروسته حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف لخوا د الهي وعده د پوره کېدو وخت رسیږي او د نړۍ د ټولو خلکو د دنیوي او اخروی نیکمرغۍ لپاره یو نړیوال عدالت پال حکومت جوړیږي. هم هغه وعده چې متعال خدای پکې له خپلو صالحو او غوره بندگانو څخه د ځمکې د وارثانو په توګه یادونه کوي. دا ښکاره خبره ده چې په ټولې نړۍ کې د اسلام د ځلانده او ژغورونکو تعلیماتو په اساس د یوه مهدوي حکومت رامنځته کېده یوه ډېره ستونزمنه چاره ده چې د متعال خدای له مدد پرته او د خداوند متعال د ولی او د مخلصو بندگانو له حلو زلو ما سوا ممکنه نه ده. حضرت امام زمانه جل الله تعالی فرجه شریف تر ټولو مهم ماموریت چې په مختلفو ډګرونو کې د هغوی دریز څرګندوي د اسلام د پاک دین د ژغورونکو تعلیماتو په اساس د یو پراخ بنسټه او نړیوال حکومت جوړیده ده. د اسلام مبارک دین د کمال په لور هدایتونکې او له ټولو آسماني دینونو څخه زیاته بشپړ دین دی. داسې دین چې متعال خدای د بشریت د هدایت او هر اړخیز سعادت په هدف د هغه د نړیوالې ولکې زیری ورکړی دی. د توبې سورې په درې دیرشم آیت کې خداوند متعال فرمایي، د هم هغه ذات چې خپل پیغمبر یې له هدایت او حق دین سره ولیږه چې هغه یعنی دین په نورو دینونو بریالی وګرځوي که څه هم د مشرکانو خوښ نه وي. د اسلام تعلیمات یو بشپړ پروګرام دی چې د انسانانو شخصي او ټولنیز ژوند د آرامښت، هوساینې او نیکمرغۍ په لور هدایتوي. دا بدلونونه هم هغه دي چې په روایتونو کې د حضرت امام مهدي عجل الله تعالی فرجه شریف د نړیوال حکومت په حق لا راغلي.
د اسلام مبارک دین د انسان وده او کمال هم په مادي او هم په معنوي ډګرونو کې په نظر کې نیولی. غیر الهي او مادي فلسفه مکتبونه یوازې د خلکو مادي اړتیاو ته اهمیت ورکوي، حال دا چې د مادي اړتیاو په تامینولو کې هم پاتې راغلي دي. دغه غربي فلسفي مکاتب چې ورته زیات تبلیغات هم کیږي، انسان داسې یو موجود ګڼي چې باید یوازې د هغه خوراک، جامع او شهواني ګروهانو ته پاملرنه وشي. د دغو تنګ نظرو هدفونو د پوره کېدو لپاره د غربیانو طرحې په اقتصادي ډګر کې د تبعیض، پرګنیز واټن او بېوزلۍ زیاتوالی شوې ده. د غربیانو د دغو فلسفي مکتبونو د عملي کېدو په نتیجه کې ټولنیزې ناخوالې، فساد او فحشا هم زیاته شوې ده. دې ته په کتو سره د ظهور له نږدې کېدو سره انسان نور له دغو فلسفي مکتبونو، ناکامو تجربو، بېوزلۍ او فساد څخه ستړي کېږي او د یوه داسې کس انتظار باسي چې له دغه شان خواشینوونکي حالت نه یې وژغوري. حضرت امام مهدي جل الله تعالی فرجه شریف په خپل ظهور سره په ټولنې باندې معنویت واکمن کوي او د انسانانو زړونو ته په الهي نور سره ځلا بخشي. خلق د دې پر ځای چې مادیات او شهوات د خپل ژوندانه بنیاد وګرځوي، الهي او انساني ارزښتونو ته زیات توجه کوي او خپل ژوند له پیلېدو او ګناهونو څخه پاکوي. په ټولنه کې له نورو سره یې ورورولي، آرامښت او خوشحالي د دغه روحي بدلون پایلې دي.
ګلونو اوریدونکو، د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د نړیوال حکومت یو تر ټولو مهمه ځانګړنه په خلکو کې د عدالت پراختیا ده. په داسې ډول چې د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په خپل یو مشهور حدیث کې فرمایي، لا قیامت مخکې زما له اهل بیت علیهم السلام څخه یو کس حکومت رسیږي چې نوم یې له ما سره یو شان دی او مزکه له عدل او انصافه ډکوي لکه څنګه چې به له ظلم او زیاتی څخه ډکه شوی وي. حضرت صاحب الزمان علیه السلام په مختلفو ډګرونو کې عدالت په ځمکه باندې واکمنوي. دوی د کسب او کار، زمینه تر ټولو لپاره په یوه شان برابروي او په دې ډول هر یو کس د خپل زیار، کوشش او مسلک سره سم عاید تر لاسه کوي او توپیر او بے انصافی لمینځ ځي. همدارنګه حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمایي، کله چې د اهل بیت القائم پاتون وکړي، بیت المال په خلکو کې په یو شان او عدالت سره تقسیموي. دې ته په کتو سره په مهدوی ټولنه کې یې بې وزلي لمینځ ځي او لوی سرمایه داران او شتمن خلک د ځان د خودلو او بې انصافي فرصت نه پیدا کوي. په ټولنه کې د مال او متنال د غونډولو او د فخر کولو فرهنګ خپل ځای له نورو سره د مرستو کولو او د بخښنې فرهنګ ته ورکوي او خلک د مادیاتو پر ځای معنویاتو ته لومړیتوب ورکوي. قضایي دوسیې په عدل او انصاف سره فیصله کیږي او د نساء د مبارکې سورې ات پنځوسم آیت باندې پورا پورا عمل کیږي، لکه چې خداوند متعال فرمایي، بے شکا الله تاسو ته د حکم درکوي چې امانتونه خپلو حقدارو ته وسپارئ، او دا چې کله تاسو د خلکو په مینځ کې فیصله کوئ نو په انصاف سره فیصله کوئ. بے شکا الله تاسو ته ډیر ښه نصیحت کوي. بے شکا الله ښه اوریدونکی ښه لیدونکو.
عزتمنو دوستانو، د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرج او شریف د حکومت پر مهال د مځکې د ودانې دو او د خلکو د هوساینې په اکله زیات حدیثونه نقل شوي دي. په دې حکله د قرآن مجید د عراف د مبارکې سورې په شپږ نویم آیت کې متعال خدای داسې فرمایي: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. او کچیری د کلیو او خارونو اوسیدونکو ایمان راوړي او پرهیزګار شي وای، نو موږ به خامخا په دوی باندې له آسمان او مځکې نه برکتونه پرانستلی وای، او لیکن دوی تکذیب وکړ، نو موږ دوی د هغو عملونو په سبب ونیول چې دوی کول. په دې خاطر په مهدوی ټولنه کې انسانان د متعال خدای د رضایت او معنوي کمال ته په لټه کې دي، او متعال خدای هم د خلکو د هوساینې او له زیاتو نعمتونو څخه د هغوی د برخمنېدو زمینه برابروي. د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هم دې مسلې ته اشاره کوي او فرمایي: د هغه په زمانه کې، یعنی د حضرت امام مهدی په زمانه کې، خلک داسې نعمتونو ته لاسرسی پیدا کوي چې له هغه مخکې هیچ چا ورته لاسرسی موندلی نه دی. حضرت امام محمد باقر علیه السلام هم په دې اړه داسې فرمایي: د حضرت مهدی عجل الله د حکومت پر مهال د مځکې پر مخ هیڅ سوبران ځای نه پاتې کیږي مګر دا چې ودان شي. دې ته په کتو سره په آخر زمانه کې خلک د حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف په حکیمانه رهبری سره د بشریت لرغونی هیلې ته رسیږي، هغه هیله چې پکې له زیاتو نعمتونو برخمنتیا، هوساینه، مساوات، برابری او د تبعیض له منځه تلل پکې شامل دي.
خوږو دوستانو، هوساینه او شتمنی له امنیت پرته نشي برابرېدلې. د مهدوی حکومت یوه بله ځانګړنه هم په ټولنه کې د آرامښت او امنیت برابرېدا ده. هغه که په ښارونو کې، کلو کې، غرونو کې، بیابانونو او سمندر کې وي، په داسې ډول چې د حضرت امام علی علیه السلام په وینا یوه مېرمنه په یوازې سر له خپلو سرو زرو او زیورو آلاتو سره له اندېښنې پرته له عراقه بیا تر شام پورې تللی شي. په هغه وخت کې د امام زمان علیه السلام د نړیوال حکومت په لمنه کې به نه شخصي شخړې او نه هم جنگ وي، او خلک به له پوره امنیت او آرامښت څخه برخمن شي. د صاحب الزمان د حکومت یو بل مهمه ځانګړنه د خلکو د پوهې زیاتواله او د علم او ټکنالوژي بے ساره پرمختګ دی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام په دې حق له داسې فرمایي ک علم وویشت برخی وی د ظهور تر زمانه پورې انسانان یوازې د هغه دوو برخو ته لار موندلې شي او پاتې پنځوش برخی حضرت امام زمان علیہ السلام خلکو ته پرانیزي. همدارنګ په نورو احادیثونو کې بیا له ظهور وروسته د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف د حکومت پر مهال علم او کمال ته د انسانانو ګروهنې ته زیاته اشاره شوې ده. دغه مسلو ته په کتو سره د مهدی موعود جل الله تعالی فرجه شریف د ظهور او نړیوال حکومت زمانہ د بشریت د ژوندانه زرین پړاو دی چې په باطل باندې د حق په بریا سره عملی کیږي او د الهی ځلاند تعلیماتو په اساس او د خداوند متعال د صالح ولی او خلیفہ په مشره او حکومت سره یو بې بدیله او نیکمرغه ټولنه رامنځته کیږي.
عزیزانو، په پای کې له معمول سره سم یو ځل بیا لاسونه په دعا پورته کوو او د متعال خدای څخه عاجزانه غواړو چې د حضرت امام مهدی له یارانو څخه مو وګرځوي څو د هغه حضرت د الهي حکومت برم او عظمت تجربه کړو. نو وایو چې سلام دی بی پر مهدی چې عز و جل خدای امتونو ته د هغه د راتګ وعده ورکړی ده څو د هغه په ذریعه ارزښتونه راغونډ او تفرقه لیرې کړي او د هغه په لاس مځکه له عدل او انصاف څخه ډکه کړي او هغه قدرت او پیاوړی مقام ورکړي او پراتګ یې په هغه وعده عمل وکړي چې مؤمنانو ته یې ورکړی ده. آمین یا رب العالمین.
دا تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، د هیلې رڼا نومې لړۍ د دغه وروستي مطلب هم وخت هم دومره وو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. نو تر بل وخته مو په نعمت خدای سپارو.
خاد او آباد اوسئ.